زادي راديو ډیرو درنو اوریدونکو یو ور بیا پروگرام ته هرکلی کوم. شراغلاست او ستړي مسی سات د ماښام شپږ بجې سوې د خبرونه زه فرشته جلالزی، امان الله میرزا او صالحه ساقزی خلقی له خپلو نورو ټولو همکارانو سره په ګډه وړاندې کوو. اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته.
په پیل کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. د ولسمشر کرزی او ملي شورا د دواړو جرګو په سلا مشوره فضل احمد منوی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وټاکل شو. د کورنیو چارو وزارت په بغلان کې د ملګرو ملتونو د تختول شویو کارکوونکو د منډلو لپاره پراخې هڅې پیل کړي او نن په کوهاټ ښار کې په دوو پله پسې چاودنو کې شاوخوا سل کسان مړه او ټپیان شول چې ډیری یې شیعه کډوال دي. لومړی هم کورنی خبرونه. د ولسمشر کرزی ویاند اعلان وکړ چې فضل احمد منوی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وټاکل شو. وحید عمر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو او دولتي چارواکو سره تر مشورې وروسته ټاکل شوی دی. نوموړي زیاته کړه
دو کاندیدی که برای وظیفه پیشنهاد شد، یکی یاسین عثمانی بودن و یک کاندید محترم قضاوتپور فضل احمد معنوی بودن. امروز بالاخره فیصله به این شد که جناب عثمانی صاحب به خاطر ازی که فعلا هم یک وظیفه بسیار مهمه به دوش دارن و موجودیتشون در اونجا بسیار مهم است به جای خود باقی بمانن و جناب محترم قضاوتپور فضل احمد معنوی به صفت رئیس کمیسیون مستقل انتخابات تعیین شدن.
پا پام کده چه افغانستان ده انتخاباتو ده خپلواک کمیسیون ده دارال انشا مشر هم دیر جر ده ولسمشر کرزی لخوا وټاکل شي. پا این حال که ده ولسمشر ویند وویل چه احمد ضیا رفعت، سلطان عاکفی او قاضی سید مراد شریفی ده انتخاباتی شکایتونو ده کمیسیون غړی معرفی شوی او دو تنه بهرنیان چې یو افریقایی او بل عراقی ده ملګرو ملتونو لخوا ده کمیسیون ده غړو په توګه پیژندل شوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی نن د افغانستان او پاکستان لپاره د ایتالیا له ځنګړي استازي او تیلو مسیم سره وکتل. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې په دې لیدنه کې په هلمند کې د ایمرجنسی په روغتون کې د وسلو او مهماتو له موجودیت سره په تړاو دغه روغتون ته ایتالوي او افغان کارکوونکو د نیولو په موضوع خبرې وشوې. په اعلامیه کې ویل شوی ولسمشر کرزی د ایتالیا ځنګړي استازي ته ډاډ ورکړ چې په دې برخه کې روان تحقیقات به شفاف او عادلانه ترسره شي. دا خبر لمخې د ایتالیا ځنګړي استازي هم د تحقیقاتو په شفافیت د ټینګار تر څنګ وویل دا مسله په د دواړو هیوادونو په اړیکو کوم اغیز ونه لري. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د ولسمشر حامد کرزی د فرمان لمخې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او د مالی وزیر ډاکټر عمر زخیلوال په کابل کې د نړیوالې غونډې د جوړېدو لپاره د تیاری د برخې مسؤلین وټاکل شول. په دغه فرمان کې چې نن خبر شو راغلی چې دا دوه تنه دنده لري د دغه نړیوال کانفرنس ته جوړېدو لپاره کورنیو او نړیوالو ادارو ته د همکارۍ او هماهنګۍ زمینه برابره کړي. ویل کېږي ټاکل شوې ده چې دا نړیواله غونډه تر ملي مشورتي غونډې وروسته ډیر زر په کابل کې جوړه شي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په بغلان کې د ملګرو ملتونو د تختول شویو کارکوونکو د منډلو لپاره پراخې هڅې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویاند سمری بشری نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل تر اوسه دوی ته روښانه نه ده چې د ملګرو ملتونو د کارکوونکي د چا لخوا تختول شوي، خو زیاته کړه چې د ژغورلو لپاره یې هڅې روانې دي. نوموړي وویل
دا تحقیقات نه یوازې امنیتي تحقیقات دي بلکې کشفي او استخباراتي کارونه هم پیل شوي دي او کوشش کوو تر څو وکولای سو د دغو کارکوونکو خلاصون مسکونه کړو. نه تنها د امنیتي ځواکونو لخوا بلکې له مشرانو او سپینجرو سره هم خبرې کېږي تر څو په دې هکله مرسته وکړي، په دې دلیل چې دا نه نظامي کارکوونکي وه او نه هم په کوم نظامي او امنیتي ارګان پورې تړلي دي. خیریه کارکوونکي دي او یو بې طرفه دفتر پورې تړلي دي.
د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د دوی کارکوونکي چې ټول افغانان دي پرون ناوخته د بغلان سمنګان په لویه لار تختول شوي دي. د بصروالو طالبانو ویاند زبی الله مجاهد دا خبر رد کړی چې دغه د ملګرو ملتونو دغه کارکوونکي ګواکي طالبانو نیولی دي او د سیمه ایزو ارګانونو ادارې اعلان کړی چې د پکتیکا او دایکنډي ولایتونو لپاره یې نوي والیان وټاکل. د ادارې د وی اعلانې په خبرولو سره ویلي چې د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې په وړاندیز او د ولسمشر کرزي له حکم سره سم قربان علي اورزګانی د دایکونډي والی او محب الله سمیم د پکتیکا نوی والی ټاکل شوی دی. په اعلامیه کې د دغو نویو ټاکل شویو والیانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. کورني خبرونه مو واوریدل. نور خبرونه تر لږ ځنډ وروسته نن په پاکستان کې دو پله سیزن وژونکو حملو شاوخوا سل کسان مړه او ټپیان کړل. د چودنې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د نوملیکنې په کمپ کې وشوې. لومړنۍ چودنه له کوهارت ښار څخه بهر د کچه پخې په کمپ کې وشوه چې شاوخوا 300 کډوال د مرستو د ترلاسه کولو لپاره کتار ولاړ وو، او دوهمه چودنه هغه وخت وشوه چې خلکو د لومړنۍ حملې له ټپیانو سره مرسته کوله. د کوهارت د پولیسو مشر خالد عمرزی ازادۍ راډیو ته وویل دا صحکاري چې د بلید په د فرقي شخړو په دوام کې شوی وي. د بیځایه شویو کسانو ډېر شمېر هغه شیعه پښتانه دي چې د طالبانو د تاوتریخوالي او په پاکستان کې د پوځي عملیاتو له وجې د صوبه سرحد اروګسۍ ولسوالۍ ته کډه شوي دي. ډېر ځل سختریزې طالبان د دې سیمې پر اقلیت شیو حملې کوي. سوری، لبنان او عراق نن د ایران د اټومي پروګرام ملاتړ وکړ او ویل چې دا یو سولیز هدف لري. په هغه دو ورځنۍ غونډه کې چې تهران یې کوربه دی، د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری وویل موږ د ایران په وړاندې هر ډول ګواښ ردوو او له اټومي انرژۍ څخه د سولیز هدف لپاره د ایران په حق ټینګار کوو. د نوموړي لبناني سیال علي الشامي وویل د اټومي پروګرام له تاسیساتو څخه د اسرائیل د لرې ساتلو لپاره ډیرو نورو داسې هڅو ته اړتیا شته. په دغه کانفرنس کې چې نن پیل شو، د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د اټومي وسلو د مخنیوي د څارنې د یوې خپلواکې نړیوالې ادارې د جوړېدو غوښتنه وکړه. نوموړي د اټومي وسلو د مخنیوي په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره باید یوه خپلواکه نړیواله اداره رامنځته شي چې د اټومي وسلو د مخنیوي څارنه او د اټومي وسلو د پراختیا مخه ونیول شي. د قرغزستان د موقت حکومت مقاماتو د دغه هیواد لرې کړی شوي ولسمشر کورمانبیک پاکیف په باب جنایي تحقیقات پیلوي. په امنیتي چارو کې د موقت صدر اعظم رسیل عظیم بیک نظروف نن وویل د 200 پیښو په اړه جنایي تحقیقات پیل شول. په دې پیښو کې د اداري فساد، قوم پالنې او همداراز د ژورنالیستانو او سیاستوالو وژل شامل دي. نوموړي زیاته کړه دی وایي نوموړی نه یوازې له جمهوري ریاست څخه بهر د اپریل په 10 د خلکو د وژنې، بلکې د نورو جرمونو له وجې لکه له قدرت څخه په استفادې به له محاکمې سره مخامخ شي. دا چې نوموړي خپل زوی او ورونه په کار ګمارلي وو هم له قدرت څخه استفاده کول دي. د بقیف متحدانو او د پخواني ولسمشر د ورور په شمول د کورنیو غړیو ته یې د نیونې خبرداری ورکړل شوی دی. نوموړي دغه لګول شوي تورونه رد کړي دي. نن سلهاو زره کسانو د پولنډ د ولسمشر لخ کچینسکي په یاد هغې غونډې کې ګډون وکړ چې نوموړی او میرمنې تېرونۍ د روسیې په لویدیځ کې د یوې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې ووژل شول. په دې پیښه کې څلور نوي کسان هم او وژل شوي دي. د لخ کچینسکي د کورنۍ غړیو غوښتنه کړې چې د جنازې د ښخولو مراسم د سبا یک شنبې په کراکو ښار کې ترسره شي. د اسوسییټډ پریس اژانس د پولند هوایي ډګر د ویان د وینا پر اساس لیکلي چې د پولند هوایي ډګر د ولسمشر لخ کچینسکي د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره د څلوېښتو بهرنیو میلمنو د راتلو تیاری نیسي. خبرونه ختم شول.
بلخ ولایت کې ځای چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د کونډو میرمنو د اقتصادي حالت د پیاوړي کولو لپاره د وړیو د اوبدلیو یوه روزنیزه دوره پرانیستې ده. د باختر دولتي اژانس د خبر له مخې دا روزنیزه دوره په مزار شریف کې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې په مرسته پیل شوې ده. د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي چې د کلیو د اقتصادي پیاوړتیا پروژې په جدیت سره تعقیبوي. هیواد ورځپاڼې د کلیو د بیارغونې او پراختیا د وزیر جار الله منصوري په حواله په خپل یوه خبر کې لیکلي چې دوی په همدې هدف د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې له 500 او یو څخه زیاتې پروژې پیل کړي. د خبر له مخې اکثره دغه پروژې به سږ کال بشپړې او په لرو پرتو سیمو کې د اقتصادي ودې زمینه پیاوړې کړي. او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې په هیواد کې د ټوکمنو ورزشکارانو لسیالي وروسته د اولمپیک د ملي کمیټې په چوکاټ کې د بدني ځواک ملي ټیم جوړ کړی دی. په هغه سیالیو کې چې په همدې هدف په کابل کې جوړې شوې وې، 400 کسانو ګډون کړی و او هر یوه د خپل بدني ځواک ننداره وړاندې کړه. د بدني ځواک د ملي ټیم لپاره 13 تنه انتخاب شوي چې د دوی له ډلې څخه علي رضا د بدني ځواک د اتل په توګه پیژندل شوی. په لغمان ولایت کې د والیبال سیالۍ چې له څو مودې راهیسې د دغه ولایت د علي شنګه په ولسوالۍ کې د بېلابېلو ښوونځیو ترمنځ جوړې شوې وې پای ته ورسېدې. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په دې لوبو کې د شمسي خېلو د لیسې ټیم اتل به پیژندل شو. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې چې هدف یې سپورت او د نشه یي توکو په خلاف مبارزې ته د ځوانانو هڅول و، د عبدالکریم او شهید طارق لیسو په ترتیب سره دویم او دریم ځایونه ترلاسه کړل.
د ازادي راډیو ډیرو درنو اوریدونکو، دا خبرونه مو تر شپږنی مو بجوده. د ازادي راډیو د نن ورځې ورستۍ پښتو خبری مجله ده. په نیم ساعت کې به واوري چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس او د انتخاباتو په اړه د شکایتونو د اوریدو د ادارې غړي نن معرفي کړل. مشرانو جرګوای کچيري ایران د افغان بنديانو اعدام باندې کړی په کابل کې د دوی د سفارت موجودیت غیر ضروري دی. د افغانستان د امروختي وزارت په هلمند کې د ایمرجنسي روغتون لبندېدو اندیښنه څرګنده کړه. په کوهات کې د 14 رپورت په د سیمه ایزو مطالبه په سر کې واوري او که وختو نو رپورتونه هم خبرو. اول مطلب مو له کابل د جمهور رئیس حامد کرزی نن مولوی فضل احمد مانوی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه اعلان کړ. دا اعلان د جمهور رئیس ویاند وحید عمر نن په کابل کې وی خبری غونډې ته وکړ او شاغلی عمر وویل چې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون لپاره درې افغانان او دوه بهرنی غړي ټاکل شوی دي. دا هغه مسله و چې تر ډیره حده د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ملي شورا ترمنځ باندې اختلافات موجود وو. د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمان به له کابل پر همدې مسله رڼا واچوي.
د افغان ولسمشر ویان وحید عمر وایي چې ولسمشر حامد کرزی مولوی فضل احمد مانوی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه وټاکه. خاغلی عمر چې د شنبې د ورځې په ماسپخین یې په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل چې ولسمشر دغه پریکړه تر ډیرو سلا مشورو وروسته کړې ده.
د کاندید کې پرازی وظیفه پیشنهاد شد.
دی وایي دوه کاندیدا چې د دغې دندې لپاره وړاندیز شوي ول، یو ښاغلی یاسین عثماني او بل مولوي فضل احمد مانوي و. دا چې ښاغلی عثماني اوس هم په یو مهم پوست یعنی د اداري فساد په وړاندې د ستراتیژۍ د پلي کولو د څار د عالي ادارې د رئیس په توګه کار کوي، خورول یې مناسب ونه ګڼل شول. نو ځکه ښاغلی مانوي د ولسمشر لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه وټاکل شو. ښاغلی مانوي تر دې پخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي په توګه کار کولو. وایي دومره ویل چې خاباته د خپلواک کمیسیون درنشا رئیس به د کمیسیون له رئیس سره تر مشورې وروسته وټاکل شي. د ولسمشر کرزی بیان دغه شان ویل چې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون له 15 غړو څخه به 3 افغان او 2 نور بهرنیان وي.
اسي اوزو افغانیه کمیسیون شکایت انتخاباتي
د وی د انتخاباتي شکایتونو د 3 افغان غړو پرته 2 بهرنیان هم د دغه کمیسیون غړي توپ لري، چې په افغان غړو کې قاضي سید مراد شریفي، استاد احمد ضیا رافت او بل د سرچېډونکو مرستيال شاه سلطان عاکفي دي. او بهرنی غړي له افریقا څخه قاضي یوهان کریډلر او له عراق څخه مصطفی صفوت دي. د ښاغلی عمر پوینا د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون بهرنی غړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په سپارښتنه او د ولسمشر کرزی لخوا ټاکل شوی دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس او د درنشاه مشر شاوخوا لست ورځې مخکې استعفا ورکړه. ویل شوی چې دغه دوه کسه د هغو درغلیو له امله چې د تیر کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې شوي وې، د سختو کورنیو او بهرنیو فشارونو لاندې ول. دا معلومه نه ده چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه به د ښاغلي مانوي ټاکنه د څه ډول غبرګونونو سره مخ شي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د ازادي رادیو د پښتو خبری مجله تر شپږنیمه بجو دا اوس هم راځو یوې بلې مسالې ته. خو د افغان د کابل څخه د افغانستان ملي شورا نن وویل چې کچېری په ایران کې د افغانانو د اعدام مسله د دې مسلې مخنیوي ونیسي، نو په کابل کې د ایران د سفارت موجودیت غیر ضروری خبره ده. د افغانستان په ملي شورا کې په ایران کې په دې ورستیو کې د افغانانو د اعدام پر مسله باندې بحث شوی. د ازادي راډیو خبریال حمید مومند به په ملي شورا کې د دغو بحثونو جزئیات وړاندې کړي.
په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامولو لړۍ تیرونې پیل شوې او په افغانستان کې دننه سخت غبرګونونه راپارولې دي. د ورکړل شوو راپورونو له مخې ایران تر دې دمه په لسګونو داسې افغانان اعدام کړي چې د دغه هیواد د قضایي ادارو لخوا د نشه توکو د قاچاق په جرم په اعدام محکوم شوی دی. د دغو غبرګونونو په دوام د افغانستان مشرانو جرګې د ایران په دغه اقدام سخت انتقاد وکړ او ویل چې د نشه توکو د قاچاق په جرم د افغانانو اعدامول هیڅ ډول شرعي جواز نه لري. د جرګې د شنبې په ورځ خپله فوق العاده غونډه وربللې وه او په کې افغان دولت نو غوښتل چې په ایران کې د افغان بندیانو د دوسیه د سیړلو لپاره د ژر تر ژره دغه هیواد ته یو پلاوی واستوي. سناتور ډاکټر زلمی د مشرانو جرګې د پریکړې په اړه د ازادۍ راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل:
نن موږ جناب حضرت صاحب ټولو سنتو صاحبان فوق العاده جلسه مو دایره کړه، په هغه کې فیصله وسوه چې د وزارت داخلي مسؤلین باید اتمن ډیر عاجل د دولت په سره باندې وایات واسي، چې په هغه کې د وزیر صاحب خارجه، وزیر صاحب عدلیه، د لوی څارنوالي مسؤلین او د بعضو نمایندګانو د سری محکمې په ډیر عاجل شکل زیو ایران ته د ایران د حکومت سره د مذاکرات کوي. هلته به دا معلومه کړي زموږ وطنداران چې 15 نفر اعدام شوي دي نظر په کوم اسناد او دی کم شرعي دلیل دي تورته لري.
افغانستان ته په ایران کې د اعدام شوو افغانانو د مړو د لیک ډول لړۍ تیرونې پیل شوه او په ملي شورا کې د هرات ولایت د استازو په وینا تر اوسه پورې 15 مړي را لیک ډول شوي دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به تر دې دمه د دریو افغانانو اعدام دلته ایدوي او وایي چې د نورو افغانانو د اعدام د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. ډاکټر زلمی دا هم وویل چې مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د سه شنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزیر خپل عمومي غونډې ته راوبولي او په دې اړه ورسره تفصیلي خبرې وکړي. که څه هم په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام په اړه راپارېدل غبرګونونه تر اوسه پورې یوازې تر ملي شورا محدود دي، خو ډاکټر زلمی خبرداری ورکړ که ایران له دې کاره لاس وانخیست نو د ده په وینا نور نو په کابل کې د ایران د سفارت فعالیت ضروري نه ده.
که چیرې د ایران حکومت د اعدامو ته خاتمه ورنه کړي او یا کوم دلیل ونه لري، امکان لري چې په وطن کې یو د مظاهراتو لړۍ شروع شي او مناسبات ډیپلوماتیک د دواړو ملکونو چې خصوصا د ایران سفارت په افغانستان کې دی، دې ته باید موږ جواب ورکړو چې زموږ د وطن څخه نور د دې د اوسېدو ضرورت نشته.
اوس مهال په ایران کې شاوخوا 15,000 افغانان بندیان دي چې د چارواکو په وینا له 3,000 نه زیات په اعدام محکوم شوي دي. له دې سربېره د یو شمېر اعدام شوو افغانانو د کورنیو د غړو په حواله په راپورونو کې ویل شوی چې له اعدام نه مخکې دوی د خپلو عزیزانو لیدو ته نه دي پریښودل شوي او مړي په پوله په غیر رسمي ډول دوی ته سپارل شوي دي. په ځینو راپورونو کې دا ادعا هم شوې چې ایرانیان د هر اعدام شوي افغان مړي د 2,000,000 تومانو په بدل کې د هغوی خپلوانو ته سپاري. خو ایراني چارواکو تر اوسه پورې نه یوازې دا چې د افغانانو د اعدام په اړه کومه تبصره نه ده کړې، بلکې په افغانستان کې دننه په پورته شوو غبرګونونو هم غوږونه کاڼه کړي دي.
د افغانستان په ملي شورا کې نن په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام پر مسله پراخ بحث وسو. یو شمېر بندیانو له ازادي راډیو سره له ایران څخه د ټلیفوني تماس په ترڅ کې له افغان دولت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده او غوښتي دي چې د افغانستان دولت دي د ایران له حکومت سره خبري وکړي او د دوی د حال پوښتنه دي وکړي. د یو اوریدونکي خبري به وستا سی واوري چې موږ د دوی د امنیتي ملحوظاتو له وجې د دوی د ځای او د نوم د اخستو څخه ډډه کوو.
کوم سبا یې د نشم په ټلیفون نه مو کنټرول دي. ما ته د خپل نام حکم نه کړای دی دا د وسته نن راته ویل چې ما سره تا حکم ماته وای دا نو نه یې خبر پرونه دي. ما دی وای دی والي پورته کې خدای پاک دی وبخي ته په نه سورځ پرونه بل ورځ پورته کې نو اوس مونږ ته ماته نن ویل لو حکم دې ماته وای
دا ول د ایران لای و زندان څخه د ازادي رادیو یو اوریدونکو چې د ټلیفون په تلیفونی پیغام خپل خبري پریښوي. یو شمېر کسانو نورو هم دغه سي تلیفون نکړي دي او افغان حکومت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د کاناډا سفیر نن د کندهار ښار ته تللی او هلته له چارواکو سره تر لیدو وروسته خبري کانفرنس ته څرګندونې وکړې. د ازادي راډیو خبريال رپورت ورکوي چې د کاناډا سفیر د کندهار د سرپوزې له محبس څخه هم لیدنه وکړه او د افغانستان له حکومت سره د خپلو غیر پوځي مرستو پر دوام ټینګار وکړ. دواخان مینپال کندهار.
د کاناډا سفیر ویلیام کراسبی چې د کندهار د سرپوزی له مابس څخه یې ترلیدلو وروسته خبریالانو ته معلومات ورکول، وویل چې تر اوسه یې د دې مابس په رغونه باندې 4 میلیونه کاناډایي ډالره لګولي او په راتلونکي کې به خپلې مرستې جاري وساتي. ویلیام کراسبی څرګنده کړه چې که څه هم په 2011 کې به د کاناډا ځواکونه له افغانستانه ووځي، خو د خپلو مرستو لړۍ به جاري وساتي. د کاناډا پارلمان دا پریکړه کړې چې په 2011 کال کې به خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي، خو لومړي وزیر ژمنه کړې چې په پرمختیایي او ډیپلوماسي چارو کې به له افغانستان سره خپلې مرستې روانې ساتي. د کاناډا سفیر د کندهار له چارواکو خوښي څرګنده کړې چې له بندیانو سره په رویه کې سموالی راغلی دی. تر دې وړاندې پر ځینو پخوانیو چارواکو تور لګېده چې د بندیانو په ځورولو کې لاس درلوده. د کندهار د سرپوزي د محبس مشر جنرال عبدالکریم مایار وایي چې د کاناډا هیواد د محبس په بیا رغونه کې پوره ونډه اخیستې. د مایار په خبره د بندیانو لپاره لازمي اسانتیاوې برابر کړی دی.
محبوسینو د کندهار د پایوازه ځای نه درلوده، هغه د شل په څلورو کې اتاق جوړ کړی چې د دې د پایوازه مشکل حل شول. محبوسینو مسجد نه درلودله چې دا هم حق د محبوسینو دی په قانون د محبسو کې حق د عبادت لري. دوی ډېر ښکلی مسجدونه ورته جوړ کړل او د کندهار محترم شاریانو قرآن شریفونه ورته راړل، فرشونه یې ورته راړل. او دوی بلاک جنایي تاسې شاید ووینئ چې باسازي دوه دالیزه اخلاص دي، دوه دالیزه نور لس فیصده کاری پاتې یو رنګ شي، هغه هم دا بلاک بیا یو هلته محبوسین دا بلاک په وخت چې هغه بلاک خلاصي د دې ترمیم اساسي شروع کیږي. نو په صنعتي بخش کې په ډېر زیاتو پیسو د اکثره سامانونه اخیستي دي چې دلته صنعتي بخش وحشت پیدا کړي.
د سرپوزي مابس د کندهار تر ټولو لوی مابس دی. دوه ځلې د وسلوالو طالبانو لخوا ورباندې برید سوی دی. لومړی برید چې 2 کاله وړاندې ورباندې وسو، مابس مات او په سلګونو بندیانو ته د تیښتې لار هواره کړه. اوس په دې مابس کې تر 900 زیات سیاسي او جنایي بندیان شپې ورځې سبا کوي.
اوس بیل کندهار هلمند ته ولاړ سو. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په لشکرګاه کې د ایټالیا د ایمرجنسی روغتون په تړل کېدو اندېښنه شوه ده. د افغانستان د امنیت روغتیا سرپرست وزیر نن په کابل کې ازادي رادیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی په هلمند کې د ناروغانو د تداوی لپاره دولتي روغتون د تیارسي په حال کې دی او هڅه کوي چې په سیمه کې خلکو ته د امکان تر حده روغتیایي خدمتونه ورسوي. د ازادي رادیو خبريال زکی غیاسی په دې ارتباط نور معلومات وړاندې کړي.
د امر اختیار وزارت کزه هم د هلمند په لخکرګه ښار کې د ایمرجنسی روغتون په تړلو اندېښنه څرګندوي، خو وای دوی په سیمه کې د روغتیايي خدماتو لپاره لازم اقدامات تر لاسلاندې نیولې دي. د امر اختیار سرپرست وزیر ډاکټر سرای دلیل د شنبې پرس په کابل کې له آزادې رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د ایمرجنسی د روغتون د تړلو لامل په سیمه کې دولتي روغتون د تیارسي په حالت کې دی، څو دوی وکولای شي په سیمه کې خلکو ته روغتیايي خدمات په وخت ورسوي.
ما اقدامات گرفتیم، شفاخانه لشکرگاه، شفاخانه که مربوط وزارت صحت عامه هست و این متصل
دا وای مو خپل اقدامات کړي. د لشکرگاه هغه روغتون چې د امر اختیار وزارت سره تړاو لري او د ایمرجنسی روغتون تر څنګ دی او د 150 بستر وګنجایش لري، د تیارسي حالت مو ورکړي تر څو د خلکو روغتیايي اړتیاوي پوره کړي. د امر اختیار وزارت د اړوندو ادارو لخوا د تحقیقاتو د بشپړېدو په تمه دی. مونږ له دې فرصت نه په ګټه وړو په دې موضوع خپل اندېښنه څرګنده کړو او هیله مند یو چې دا پر روغتیايي خدماتو کوم اغیز ونه لري،
خدمات صحي بر مردم نشه.
په لخکرګه کې د ایمرجنسی روغتون چې تر ډیره د جګړې د قربانیانو او ټپیانو درمل نه کوي، وروسته له هغه وتړل شو چې افغان امنیتي ځواکونو په دې روغتون کې چاودیدونکي توکي او انتحاري حمله واسکټونه ونیول. همدارنګه امنیتي ځواکونو د دې پیښې په تړاو د روغتون د شپږو افغانانو په ګډون درې ایټالوي کارکونکي هم ونیول. که څه هم افغان امنیتي چارواکي بهرني او کورني نیول شوي کسان د هلمند والي د وژنې په پلان هم تورنوي، خو په کابل کې د ایمرجنسی د روغتون چارواکو بیا وویل چې د دوی همکاران په هیڅ ډول تروریستي فعالیت کې ښکیل نه دي او د هغوی د خوشي کولو غوښتنه یې وکړه. بل لور ته د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او د افغانستان او پاکستان لپاره د ایتالیا لاسته سرنندیدل دي او په دې موضوع په خپلو کې خبرې کړې دي. د ایتالیا سازي په دې لیدنه کې افغان حکومت نه غوښتي چې د پیښې په اړه په شفافه توګه څېړنه وکړي، خو افغان جمهور رئیس دا یو جنایي پیښه بللې او ویل دي چې د ایتالیایي وګړو د نیولو په سر به د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې نه شي. مخکې له دې د ایمرجنسی د روغتون د چارو د سنبالولو څنګ د افغان حکومت له لورې د ایمرجنسی د روغتون د کارکونکو نیول غندلی وو او په دې اړه له امنیتي ځواکونو څخه وضاحت غوښتی وو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي رادیو د پښتو خبری مجله تر شپږنیمو بجو ادامه لري. تاسو به په خبرونه کې اوس پر سیمه ایزو حالاتو رپورټونه واورئ. اول له کوهاټه د چاودرو نن په کوهاټ کې لښته لږه سلطنه په دوه ځانته ځانته چاودنو کې مړه او زخمیان سول. د ازادي رادیو خبریاله رڼا مسرات له هغه ځای رپورټ لري.
د کوهاټ په انګوروډ کې په دوه چاودنو کې دیش کا سوجل شوی او لاویا او څخه زیات کسان ټپیان شوی دي. ویل شوی چې لومړی چاودنه ځانوژون کې عمله وچې د خلکو تر راټولېدو وروسته دوهمه چاودنه د ریموټ کنټرول بم چاودنه شوې ده. دغه چاودنې هغه وخت وشوې چې له اورګزې ایجنسي قبایلي سیمه څخه کډه شوي خلکو باندې په یوه کمپ کې مرسته شوي مواد ویشل کېدل. د کوهاټ کمشنر خالد عمرزی په دې اړه وایي چې پیخه د کچا په حکم کې چې لاس ورځې مخکې فعالیت پیل کړی شوې ده. هغه وایي د دوهمې چاودنې زیان زیات دی. تر دې دمه د دیرشو تنو د وژل کېدو راپور راغلی، خو کیدای شي چې په دغه پیښې کې د زیانمنو کسانو شمیر لا زیات شي. ویل شوي چې ټپیان چې د یو شمېرو حالات ښه نه دی نږدې روغتونونو ته وړل شوي دي. د یادولو وړ ده چې د کچا پخه کمپ د انګو په 40 کیلومترۍ کې پروت دی او وروسته تر هغو چې څو میاشتې مخکې د پاکستان پوز په اورګزی ایجنسي کې پوځي عملیات پیل کړه، نو له اورګزی ایجنسي قبایلي سیمې څخه ډېر شمېر خلک بې ځایه او په کوهاټ کې میشت وه. تر دې دمه په کوهاټ کې د نننیو دوو چاودنو پړه چا پر غاړې نه ده اخیستې. رڼا مسرت، ازادۍ راډیو، پېښور.
د خبری اژانسونو د رپورټونو په حواله د دغو دواړو چاودنو د تلفاتو ارقام وخت په وخت تغیر کوي، نو د ازادي راډیو پر ویب سایټ باندې تاسو کولی سئ وروسته له هغه چې زموږ خپرونې ختمې سي په دې ارتباط وروستي معلومات ترلاسه کړئ. بلوچستان ته ځو. نن د بلوچستان په مرکز کوټه کې ژورنالیستانو تور ورځ اعلان کړی و. نن هلته کاربندیز ول پرونو چاودنو سره په اعتراض نن په دې ښار کې پراخې مظاهرې وسوې. دوی په خاص ډول په دې لړۍ کې د ژورنالیستانو امنیت د حکومت د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوله. پرون په دې ښار کې په چاودنه کې یو شمېر خبریالان او د مطبوعاتي ادارو کارکوونکي مړه او زخمیان سول. له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل رپورټ لري.
احتجاج کوونکو خبریالانو په لاسونو کې شعار پاڼې راخیستې وې او د کوټه ښار پر بیلابیلو سړکونو وګرځېدل او د جمعې د ورځې په چاودنه کې د یو ژورنالیست وژنه او د نورو ټپي کېدل په کلکه وغندل. دوی له حکومت په کلکه غوښتنه کوله چې په ښار کې د هدفي وژنو او بومي چاودنو پر مهال د پیښو له ځایه د خبرو رکولو او پوښښ پر مهال د خبریالانو ژوند وژغوري. په کوټه کې د اسوسیټډ پرس اژانس خبریال عبدالرحمن اڅکزای وایي
یو خو ناقص انتظامات حکومت ته چې هر رقم یو مظاهره یو اساس زي الته د دې اټ امنيتي د غني نیولي دوما ز وټول ادارو ته دا غشتنه کوم چې دی و د خپل خبريالانو ته یو مخصوصه ټریننګونه باید چې ورکي چې په داسې حالاتو کې چې چرته د نن سبا چې مشر سره مخامخ یو په داسې حالات کې دی په کار دي چې رپورټینګ هم وسی او د دې خپل ځان هم پکې محفوظه پاتې شي.
خبريالانو په کوټه ښار کې د عامو ملکی خلکو ترڅنګ د خبريالانو او ژورنالیستانو د ژغورنې او امنیت ساتلو په برخه کې هم حکومت پاتې وباله. ځکه وایي نن سبا چې په کوم ځای کې یوه چاودنه وسي نو د بلې بومي چاودنې احتمالي ډار هم موجود وي، خو پولیس د پیښه ځای ته د هر ډول ورتلونکي خلکو مخنیوی نه کوي. د وخت په نوم د یو شخصي ټلویزیون خبریال عبدالستار کاکړ وایي
له بده مرغه چې موږ چې چیرې رسیږو پر هغه ځای باندې موږ ته د ساتنې لپاره څه مناسب انتظام نه وي. موږ د دوو پیښو سره پارود مخامخ شوي یو. یوه پیښه د بم چاودنه وه، د ځان مرګ بم چاودنه، او دوهمه پر خلکو باندې او پر ژورنالیستانو باندې د ټکانو کولو. کنه نو دا په کار دی چې حکومت په دې خبرو باندې راویښ شي. موږ له حکومت دا غوښتنه کوو چې پر هر ځای چې موږ روان یو، هر ځای چې موږ د پیښې د کوریج لپاره ځو، باید چې هلته موږ د ساتنې پوره پوره انتظامات پر ځای شوي وي. نو موږ به بیا نړۍ خبرو، موږ به دنیا خبرو، او موږ به خپل ولس خبرو.
د کوټې ټولو خبریالانو نن ورځ د تور ورځې په توګه ولمانځله او ټولو تر لاسونو او سرونو تورې پټۍ تړلې وې. د خبریالانو په دې احتجاجي مظاهره کې د کوټې په شمول د ځینو نورو سیمو خبریالانو هم برخه اخیستې وه. له چمن سیمې څخه راغلی د جیو ټلویزیون خبریال نورزمان اڅکزی راته وایي چې یو خبریال باید د پیښې له ځایه څنګه خبر ورکړي.
پکار دادی چې حکومت دې خو جګټونه ورکي هغه الات ورکي چې په دشتګردي په دماکو کې د خپل ځان کم از کم بچاو کې خبريال خو مجبور دی خبريال بخامه خکار کوي ورته بزی کوشش ته وکي چې دایس ریکارډینګ وکي چې دایس کوریج وکي چې د خپل په تحفظ کې
د یادونه ورده چې د جمعې د ورځې د ځان وژن کې برید په خلاف د شنبه په ورځ په ټول کوټه ښار کې کاربندي زمې اعلان شوی وو د ښار ټول لوی او واړه کاروباري مرکزونه په بشپړه توګه تړل شوی وو او همدارنګ د بلوچستان د پوهنې د وزیر په امر ټول تعلیمي ادارې هم تړل شوی وې
دا خبری مجله مو نور ختم ده زه فرشته جلال زی تر بیا اجازه غواړم یو خبر چې په هرات کې د غور په هرات او غور کې د مظاهرو لا نشر څخه پاتې سو وخت مکمو فکر کوم امید مرزبان به په دری خبری مجله کې رپورت ولری امید
ان شاء الله کوشش میکنیم که از رویدادها در هرات و غور هم گزارش های داشته باشیم با عرض سلام و شام بخیر ساعت 6:30 به وقت افغانستان است میزبان شما امید مرزبان در این برنامه تا ساعت 7 با شما خواهم بود و از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما گزارش ها و مطالب خواهیم داشت اما پیش از همه این گزارش ها و مطالب سرویس خبری این ساعت را از مصطفی صدیقی بشنوید
توجه کنید به سرخط تازه ترین خبرها فضل احمد معنوی به عنوان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تعیین شد در دو انفجار پی در پی در شمال غرب پاکستان حداقل 32 نفر کشته و 64 تن دیگر زخمی شدند و ده‌ها هزار نفر در مراسم یادبود لخ کچنسکی رئیس جمهور پولند و همسرش که هفته گذشته در سانحه هوایی در غرب روسیه کشته شدند شرکت کردند این هم مشروع خبرها فضل احمد معنوی به عنوان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تعیین شد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی به خبرنگاران گفت که تصمیم در مورد انتخاب رئیس این کمیسیون پس از مشوره های زیاد با رؤسای هر دو مجلس شورای ملی متنفذان و مقامات دولتی گرفته شد.
دو کاندیدی که برای وظیفه پیشنهاد شد یکی یاسین عثمانی بودند و یک کاندید محترم قضاوتپور فضل احمد معنوی بودن امروز بالاخره فیصله به این شد که فضل احمد معنوی به صفت رئیس کمیسیون مستقل انتخابات تعیین شدن
قرار است به زودی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم از سوی رئیس جمهور کرزی تعیین شود سخنگوی ریاست جمهوری همچنان گفت که 5 چهره جدید 3 افغان و 2 خارجی نیز به حیث اعضای با صلاحیت کمیسیون شکایت انتخابات تعیین شدند جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر در یک خبر دیگر رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان اشرف غنی احمدزی وزیر سابق مالیه و عمر زاخیلوال وزیر مالیه فعلی افغانستان را با عنوان مسئولین بخش‌های آمادگی برگزاری کنفرانس کابل توصیف کرده است. قرار است کنفرانس کابل به زودی پس از برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح راه اندازی شود. رئیس جمهور افغانستان امروز با نماینده خاص ایتالیا برای افغانستان و پاکستان دیدار کرد. در یک اعلامیه منتشر شده از سوی ریاست جمهوری افغانستان آمده که این دو مقام در خصوص بازداشت کارمندان افغان و ایتالیایی شفاخانه ایمرجنسی هلمند صحبت کردند. در اعلامیه گفته شده که رئیس جمهور کرزی با نماینده خاص ایتالیا برای افغانستان و پاکستان اطمینان داد که تحقیقات جاری در این زمینه به طور شفاف انجام خواهد شد. به روز شنبه هفته گذشته یک مقدار وسایل که از آن در حملات تروریستی استفاده می شود از داخل شفاخانه ایمرجنسی شهر لشکرگاه به دست نیروهای امنیتی افتاد و 9 تن از کارمندان این شفاخانه به شمول 3 کارمند ایتالیایی آن در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. تلاش ها به هدف ردیابی اختطافگرانی که 5 کارمند سازمان ملل متحد را اختطاف کردند ادامه دارد. زمره بشری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت تا اکنون روشن نیست که این افراد از سوی کدام گروه اختطاف شدند.
این کار نه تنها از طریق پلیس هم نمیشه بلکه کار کشفی و استخباراتی را هم در این مورد آغاز کردیم تا بتانیم از ابعاد مختلف بالای قضیه کار بکنیم و رهایی ای کارمندان مفقود الاثر مسئول بسازیم.
مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان گفتند این کارمندان که همه ایشان افغان هستند ناوقت روز پنجشنبه در مسیر شاهراه بغلان سمنگان اختطاف شدند. طالبان مسئولیت اختطاف این افراد را به عهده گرفتند. رادیو آزادی. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوید. ادامه خبرها. در دو انفجار پی در پی در شمال غرب پاکستان حداقل 32 نفر کشته و 64 تن دیگر زخمی شدند. این انفجارها در کمپ سازمان ملل متحد که برای بیجا شدگان داخلی در پاکستان ساخته شده رخ دادند. انفجار اولی در کمپ کچپخه در حومه شهر کوهات هنگام رخ داد که 300 نفر برای گرفتن مواد امدادی در این محل صف بسته بودند. انفجار دومی زمان رخ داد که مردم برای کمک به زخمی های حادثه اولی گرد هم آمده بودند. کمیشنر پلیس کوهات خالد عمرزی به رادیو آزادی گفت که شاید این حمله انگیزه فرقه‌ای داشته باشد. سوریه، عراق و لبنان از برنامه هسته‌ای ایران حمایت کردند. مقامات این کشورها گفتند که این برنامه هدف صلح آمیز را دنبال می‌کند. این موضوع در کنفرانس دو روزه در مورد خلع سلاح هسته‌ای در تهران مطرح شد. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق گفت که کشورش هر نوع تهدید علیه ایران را رد می‌کند و همچنان با تاکید گفت که ایران حق دارد که از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح آمیز استفاده کند. علی الشامی وزیر خارجه لبنان گفت که باید به خاطر کاهش سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل بیشتر تلاش شود. نمایندگان 12 کشور جهان در این کنفرانس شرکت کردند. وزیران خارجه ترکمنستان، ارمنستان و معاون وزارت خارجه روسیه هم در میان شرکت کنندگان این کنفرانسند. حکومت موقت قرقیزستان تحقیقات جنایی را در مورد جنایاتی که در زمان حاکمیت قرمانبیک باقیف رئیس جمهور سابق این کشور انجام شده آغاز می‌کند. اعظم بیگ بیگ نظروف مسئول بخش امنیت حکومت موقت قرقیزستان گفته است که تحقیقات روی 200 قضیه جنایی شروع خواهد شد. او نه تنها به خاطر کشتار هفتم ماه اپریل در بیرون قصر ریاست جمهوری، بلکه به خاطر جرایم دیگر مثل سوء استفاده از قدرت با محاکمه روبرو خواهد شد. اینکه او پسران و برادرانش را به کار گماشته بود، سوء استفاده از قدرت است. فساد اداری، خیشخوری و کشتار سیاستمداران و ژورنالیستان شامل این قضیه ها می شود. باقیف که به قزاقستان فرار کرده، اتهامات را که گویا او و طرفدارانش جنایات را مرتکب شده باشند، رد کرده است. ده‌ها هزار نفر در مراسم یادبود لخ کاچینسکی رئیس جمهور پولند و همسرش که هفته گذشته در سانحه هوایی در غرب روسیه کشته شدند شرکت کردند. 94 نفر دیگر هم در این سانحه کشته شدند. اعضای خانواده لخ کاچینسکی خواستند که مراسم تشییع جنازه فردا یکشنبه در شهر کراکو برگزار شود. بیم آن می رود که برخی از رهبران ارشد کشورهای جهان به خاطر خاکستر آتش فشانی که در منطقه آیسلند به هوا بلند شده در این مراسم شرکت کرده نتوانند، اما مقامات پولند گفتند که هنوز رهبران جهان شرکتشان در این مراسم را لغو نکردند. توده خاکستر آتش فشانی در آیسلند پروازها را از غرب تا شرق اروپا متوقف ساخته است. بلاروس به تازگی به جمع کشورهای پیوست که پروازهای داخلی و بین المللیشان را قسمن یا کلن متوقف کردند. بریتانیا، فرانسه، بلژیم، جرمنی، سوئیس و سربیا هم میدانهای هواییشان را بستند. مسئولان فضایی میگویند که دیروز تقریبا 16,000 پرواز در مسیر اروپا به خاطر توده خاکستر آتش فشانی که به هوا بلند شده لغو شدند. این خاکستر ماشین طیاره را از کار میاندازد. و کوریای شمالی با رد اتهامات گفته است که این کشور در حادثه غرق شدن کشتی قوای بحری کوریای جنوبی در امتداد سرحد بحری مورد منازعه میان دو کشور دست نداشته است. خبرگزاری رسمی کوریای شمالی مقامات کوریای جنوبی را متهم کرده، گفته است که آنان به خاطر اینکه علت مشخص غرق شدن کشتیشان را پیدا نکردند، کوریای شمالی را متهم میکنند. ناکامی در پیدا کردن علت غرق شدن کشتی سبب شده که نظامیان دست نشانده، سیاستمداران محافظه‌کار جناح راست و خائنین دیگر در کوریای جنوبی حالا به طور احمقانه میکشند تا به هر قیمت که شده این حادثه را به کوریای شمالی ربط بدهند. کشتی کوریای جنوبی ماه گذشته غرق شد و گمان می‌رود که در این حادثه 46 کشتیبان کشته شده باشند. این بود تازه‌ترین خبرها. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین به آدرس اینترنتی ما azadiradio.com و حالا برمیگردیم به مجله خبری با امید مرزبان.
صدای ما از رادیو آزادی میشنوید. سرویس خبری این ساعت را شنیدید، اما خبرهای ورزشی و اقتصادی اکنون.
مقامات محلی در ولایت بلخ میگویند که به هدف تقویت اقتصاد زنان بیوه در این ولایت یک دوره آموزشی نخ‌تابی را راه اندازی کردند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده که این برنامه آموزشی در شهر مزار شریف با کمک اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا راه اندازی گردیده است. گفته شده که این دوره آموزشی 6 ماه ادامه می‌یابد و برای 100 تن از اشتراک کننده های آن ماشین‌های نخ‌تابی و پشم نیز داده می‌شود. وزارت انکشاف دهات افغانستان می‌گوید که پروژه‌های تقویت اقتصادی روستاها را با جدیت دنبال می‌کند. روزنامه هواد به نقل از جارالله منصوری وزیر انکشاف دهات افغانستان خبر داده که به همین منظور در 21 ولایت افغانستان بیشتر از 570 پروژه آغاز گردیده است. گفته شده که بیشتر این پروژه ها امسال تطبیق خواهند شد و در عین حال زمینه های رشد اقتصادی در مناطق دور افتاده را نیز تقویت خواهد نمود. کمیته ملی المپیک افغانستان خبر داده است که پس از رقابت‌های مردان پرقدرت افغانستان، تیم ملی قدرت بدنی را در چهارچوب کمیته ملی المپیک ایجاد کرده است. در مسابقاتی که به خاطر انتخاب ورزشکاران به این تیم راه اندازی شده بود، حدود 400 تن از ورزشکاران اشتراک کرده بودند. گفته شده 30 تن از ورزشکاران به این تیم پذیرفته شدند که از میان آنان علیرضا به عنوان قهرمان این رشته شناخته شده است. و رقابت های والیبال که از چندی به این طرف در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان میان تیم های مکاتب راه اندازی شده بود به پایان رسید. وزارت معارف افغانستان خبر داده که در این مسابقات تیم لیسه شمسی خیل این ولایت مقام اول را به دست آورده است. گفته شده در این مسابقات که به هدف تشویق شاگردان به ورزش و مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته، تیم های لیسه های میا عبدالکریم و شهید طارق به ترتیب به مقام های دوم و سوم راه یافتند.
خبرهای ورزشی و اقتصادی را شنیدید و آنچه در ادامه این مجله خبری جا دارند اینها. سازمان ملل متحد از تعیین فضل احمد معنوی به حیث رئیس کمیسیون مستقل انتخابات استقبال کرده است. انفجار امروز در ولایت ننگرهار 8 تن را زخمی ساخت. مشران جرگه افغانستان از حکومت ایران خواسته است اعدام افغانهای مهاجر در این کشور را متوقف سازد. از سخنگوی وزارت داخلی افغانستان درباره تلاش‌ها به هدف رهایی 5 کارمند اختطاف شده سازمان ملل متحد می‌پرسیم.
تحقیقات و کار ما ادامه داره. این کار نه تنها از طریق پلیس امنی میشه، بلکه کار کشکو استخباراتی را هم در این مورد آغاز کردیم.
در رویدادهای منطقه میشنوید که دو انفجار پی هم در پاکستان حدود 30 کشته و 70 زخمی به جا گذاشت. امیدوارم تا پایانی مجله خبری همراهیم کنید. با عرض سلام دوباره. سازمان ملل متحد از تصمیم رئیس جمهور کرزی مبنی بر تعیین رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز حمایت کرد. استفن دی میستورا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در افغانستان ناوقت امروز در یک نشست خبری با بیان این مطلب همچنان از آمادگی های سازمان ملل مبنی بر جلب کمک های لوجستیکی و تکنیکی جامعه جهانی برای برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان نیز خبر داد. جزئیات بیشتر در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل.
با دنبال تعیین شدن رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و اعضای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان از این تصمیم ابراز حمایت کرد. استیفن دی میسورا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان ناوقت روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که سازمان ملل آماده هر نوع همکاری در پروسه انتخابات پارلمانی افغانستان است. آقای دی میسورا گفت که رئیس جمهور کرزی این تصمیم را پس از یک جلسه مشورتی با حضور داشته بیش از 40 تن از رهبران سیاسی کشور اتخاذ کرد که وی نیز در آن اشتراک داشت.
یقیناً که ما حمایت میکنیم و در واقع با کمال رضایت عمل میکنیم. میدانم که این تصمیم را رئیس جمهور در مشوره با شمار زیادی از مردم اتخاذ کرده و هر چیزی را که میشنویم این است که معنوی شخص قابل اطمینان است. البته همه ما با وی احساس راحتی میکنیم.
نماینده خاص منشی سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان از پذیرفته شدن یوهان کریگلر از آفریقای جنوبی و مصطفی صفوت از عراق به حیث اعضای خارجی کمیسیون شکایت های انتخاباتی نیز ابراز قدردانی نموده است. آقای دیمیستورا گفت که اعضای خارجی کمیسیون شکایت های انتخاباتی نقش سمبولیک نداشته و در هر تصامیم این کمیسیون سهم خواهند داشت.
تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی با تایید، تکرار میکنم، با تایید یکی از دو عضو خارجی این کمیسیون صورت خواهد گرفت.
پس از کنار رفتن دکتر عزیزالالودی از سمت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، فضل احمد معنوی از سوی رئیس جمهور کرزی به حیث رئیس این کمیسیون تعیین گردید. آقای معنوی پیش از این یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود. مقامات افغان گفتند به زودی رئیس دارالانشای این کمیسیون نیز معرفی خواهد شد. تغییرات در رهبری کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بعد از آن رونما شد که رئیس قبلی این کمیسیون و برخی از همکارانش به حمایت از رئیس جمهور کرزی در انتخابات سال گذشته متهم شدند و به همین دلیل افراد به سطح ملی و بین‌المللی خواهان ایجاد تغییرات عمدن در کمیسیون مستقل انتخابات شدند. باید گفت که یک رشته انتقادهای از عملکرد کمیسیون شکایات انتخاباتی هم در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته صورت گرفته است. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 27 سنبله برگزار شود و در آن زمان معلوم خواهد شد که افراد تازه مقرر شده در کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی تا چه حد وظایفشان را به وجه احسن انجام می دهند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 قابل دریافت است. اکنون ساعت 6:45 دقیقه با وقت افغانستان است. مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. در پی تسلیمی اجساد شماری از افغانهایی که به جرایم مختلف در ایران اعدام شدند، مشران جرگه افغانستان امروز به صورت فوق‌العاده تشکیل جلسه داد. در این جلسه عملکرد مقامات ایرانی در خصوص اعدام افغانها در آن کشور مورد انتقاد قرار گرفت. تفصیل موضوع در گزارش از حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی از کابل.
مشران جرگه افغانستان خواستار اعزام یک هیئت بلندپایه دولتی به ایران گردیده است تا به دوسیه های افغانهایی که در آن کشور به اعدام محکوم هستند رسیدگی کند. در اجلاس فوق‌العاده مشران جرگه که به روز شنبه دایر شد، عملکرد مقامات ایرانی در خصوص اعدام افغانهای زندانی در آن کشور انتقادهای شدیدی از جانب سناتوران صورت گرفت. محمد علم زدیار نایب دوم مشران جرگه افغانستان گفت شکایات متعددی از جانب باشندگان ولایت اممرز ایران به آنها رسیده و آنها خواهان اقدامات عاجل دولت در این زمینه هستند. آقای زدیار گفت به زودی یک هیئت بلندپایه دولتی به منظور رسیدگی به دوسیه های افغانهای محکوم به اعدام رأس و پار ایران خواهند شد.
فیصله که امروز شد این بود که از حکومت جمهوری اسلامی ایران از اینا خواهش بکنیم که روند اعدام توقف بتن و یک هیئت از افغانستان به ایران سفر بکنه. این هیئت متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت مهاجرین، وزارت عدلیه و لوی سارنوالی باشه. اینا ارزیابی بکنن از چگونگی کسایی که اعدام شدن و دوسیه های کسایی که در حالت اعدام هستند ارزیابی بکنن و در مجموع یک ارزیابی از وضعیت مهاجرین ما در ایران داشته باشند و بخصوص از زندانیان افغانی مقیم ایران دلایل نسبتی که وجود داره که اینا چرا زندان هستند و این هیئت به ایران برود.
مسئله اعدام افغانهای زندانی در ایران در سفر رئیس جمهور آن کشور با کابل نیز مورد بحث قرار گرفته بود. شماره سناتوران افغان میگویند با آنکه رئیس جمهور ایران وعده کرده بود تا در مورد جلوگیری از اعدام افغانها اقدام خواهد کرد، ولی به گفته آقای زدیار تا کنون در حدود 45 تن از افغانها در آن کشور به اعدام محکوم شدند، ولی مقامات وزارت خارجه افغانستان پیوسته ادعا دارد که تا کنون صرف 3 افغان در آن کشور اعدام شدند. نایب دوم مشران جرگه گفت وزارت خارجه افغانستان مکلف است تا وظایف خویش را در قبال همچو موضوعات به صورت عاجل انجام دهد. در این حال دکتر ظلمی رئیس کمیسیون سمب شکایات مشران جرگه گفت در صورتی که این مشکل حل نشود، این مسئله بالای مناسبات دیپلماتیکی افغانستان و ایران تأثیر خواهد گذاشت.
ایران حکومت در اعدامات خاتمه ورنکی او یکم شد.
در صورتی که مقامات ایرانی سلسله اعدام افغانهای مهاجر را در آن کشور قطع نکند و یا هم برای اعدام این افغانها دلایل مقنع ارائه نکند، امکان آن وجود دارد که یک سلسله تظاهرات مقابل ایران آغاز شود و روی مناسبات دیپلماتیک دو کشور افغانستان و ایران اثر بگذارد و شاید آن موقعی برسد که ما به مقامات سفارت ایران بگوییم که برای موجودیت آنها در افغانستان ضرورت نیست.
به اساس گزارشات حدود 3500 تن از افغانهای مهاجر در ایران محکوم به اعدام هستند. هرچند مقامات ایرانی و هم وزارت خارجه افغانستان در مورد نوعیت جرائم افغانها گزارشی ندادند، ولی گفته شده که عمدتاً آنهایی در ایران محکوم به اعدام هستند که در پیوند با خرید و فروش مواد مخدر بازداشت گردیدند. آقای زیدیار گفت افغانهای مهاجر در دو کشور ایران و پاکستان با دشواری‌های متعدد روبرو هستند، ولی به گفته وی نمایندگان مردم تلاش خواهند کرد تا این مشکلات مرفوع گردد.
مجله خبری رادیو آزادی.
آخرین مجله خبری امروز رادیو آزادی را میشنوید که تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. امروز دو انفجار پیهم در منطقه کوهات پاکستان رخ داد و حدود 30 نفر را هلاک کرد. تا لحظات بعد در این مورد گزارش به شما خواهیم داشت. و اما اکنون از انفجار دیگری که در شهر جلال آباد امروز رخ داد و 8 تن در آن زخمی شدند. جزئیات بیشتر شیرشاه همدرد در گزارش از شیرشاه همدرد از ننگرهار.
دکتر اجمل پردیس رئیس ستامه ننگرهار راجع به تلفات و خسارات این انفجار بر رادیو آزادی چنین معلومات را نمود.
از واقع امروزی که در شهر جلال آباد واقع صحه انگورباغ رخ داد، جمله 8 نفر زخمی به شفاخانه ستامه ننگرهار آورده شدند. از جمله 8 نفر 6 نفر مریضای سراپا بوده، جروحات عدید داشتند و رخصت شدند و 2 نفر جروحات متوسط داشتن زیر مراقبت است. از جمله یک طفل 5 ساله و یک مردی که بین 45 و 55 سال عمر داره پیش مابستر است. حالت صحیشان خوب است. انشاءالله امروز و یا فردا قبل رخصت است.
در انفجار یک منزل، موتر و رکشا خساره مند گردیدند. یک خانمی که در کنار منزلش انفجار رخ داده است و پسرش مجروح و منزلش خساره مند گردیده، چشم دیدش را چنین قصه کرد. ما در داخل اتاق نشسته بودیم که صدای انفجار را شنیدیم و همه شیشه های خانه ما شکستند و منزل ما خساره مند گردید. پسرم در روی سرک بود. وقتی که داخل خانه شد دیدم که او جراحت برداشته بود و با خون سرخ و آلوده گشته بود. نمیدانم که انفجار چه قسم رخ داد، اما دیدم که عساکر نیز مجروح شده بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته بر رادیو آزادی از جای نامعلوم گفت عامل تحقیق ریاست امنیت ملی ننگرهار را هدف قرار دادند و به شمول وی 5 تن را کشتند. احمد زیاد عبدالزه سخنگوی والی ننگرهار ادعای کشته شدن کارمندان امنیت ملی را رد نموده گفت
هم معلومات از راغلی
دیست. برای ما هم چه معلومات به دست آمده که بالای موتر امنیت ملی انفجار صورت گرفته، اما کسی کشته نشدند. ارگان های کشفی در مورد تحقیقات می نمایند که موتر دارسن مربوط کی بود و مجروحین کی ها هستند. بعد از تحقیقات معلوم خواهد شد. مسئولین می گویند کسی را در مورد بازداشت نکردند، اما در جستجو هستند تا عاملین اصلی قضیه بازداشت نمایند. از سوی دیگر منابع طالبان ادعا کردند که در رنگ رود جلال آباد کاروان اکمالاتی قوای ایساف را هدف قرار دادند و خسارات انگفت را به آنها وارد نمودند، اما سخنگوی والی ننگرهار این ادعا را رد نموده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
وزارت داخلی افغانستان میگوید تلاش‌ها به هدف ردیابی اختطافگرانی که 5 کارمند سازمان ملل متحد را اختطاف کردند ادامه دارد. گفته شده است که این افراد ناوقت روز پنجشنبه در مسیر شاهراه بغلان سمنگان اختطاف شدند. جزئیات بیشتر در مصاحبه ای است که برشنا نظری با سخنگوی وزارت داخلی افغانستان انجام داده است.
جناب آقای ازمرای بشری، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در مورد اقدامات معلومات بتین که به هدف رهایی کارمندان سازمان ملل متحد که در شهرهای شمال اختطاف شدن صورت گرفته تا کنون.
با تاسف از زمانی که اطلاع حاصل کردیم که در امتداد شهرهای ولایت بغلان 5 تن از کارمندان دفتر ملل متحد در افغانستان از طرف افراد نامعلومی را بوده شدند، وزارت امور داخله هدایت جدی برای تحقیقات همه جانبه در مورد داده و الی اکنون هم تحقیقات و کار ما ادامه داره. این کار نه تنها از طریق پلیس امنی میشه، بلکه کار کشفی و استخباراتی را هم در این مورد آغاز کردیم تا بتانیم از ابعاد مختلف بالای قضیه کار بکنیم و رهایی این کارمندان مفقود اثر مسئول بسازیم.
آیا گزارش های وجود داره که این کارمندای سازمان ملل متحد توسط کدام گروه اختطاف شدن؟ آیا گروه های جنایت پیشه هستن یا طالبای مسلح هستن، کسای دیگه هستن، کی است؟ مشخص شده؟
تا هنوز مشخص نشده و نیروهای امنیتی با سرعت کار میکنن تا ایده مشخص بسازن که گروه کدام گروه بوده، آیا مربوط مخالفین مسلح است و یا هم مربوط کدام باند یا گروه کاری است که اهداف مالی و یا کدام چیز دیگه دارن.
بشری صاحب، اختطاف کارمندان سازمان ملل در شهرهای شمال نگرانی هایی را ایجاد کرده که مسئولیت در این شهرها هم وجود نداره و همچنان که شهرها بین کابل هرات و کابل قندهار مسئول نبود برای رفتن کارمندان بین المللی و حتی کارمندان محلی سازمان های بین المللی، چه کارهایی صورت خواهد گرفت تا وضعیت امنیتی در این شهرها بهتر شود؟
ببینین، اگر این رخداد جرمی باشه و مربوط به جرایم باشه، جرایم میتونه در هر کشور رخ بده، ولی اگر کار ترورها باشه یا کسایی باشه که هدفشان ضربه زدن به امنیت باشه، در اون مورد باز اقدامات دیگری را ضرورت داره و تحقیقاتی که الی اکنون را اندازی شده نمیتونه واضح بسازه که کدام گروهی افراد را اختطاف کرده و هدفشان چی بوده، چون کارمندای نیستن که مربوط کدام نهاد امنیتی باشن، مربوط کدام اداره نظامی باشه. کارمندان ملکی یک نهادی است که بی‌طرف است و هدفشان عمدتاً فعالیت‌های خیریه است. بنان آرزوی مایی است که در زودترین فرصت بتانیم سرنخی را پیدا بکنیم و انکشافات مثبتی در اقبال داشته باشیم.
گفتگوی بود با آزمرای بشری، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
امروز دو انفجار پیهم در منطقه کوهات پاکستان رخ داد و حدود 30 نفر را هلاک کرد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان، در این رویداد حدود 70 تن دیگر زخمی شدند. فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان، گزارش می‌دهد.
دو انفجار پی در پی در کمپ به نام کچپخه در منطقه کوهات رخ داد که در حدود 40 تن کشته و 70 تن زخمی از خود به جا ماند. انفجارات مذکور در فاصله زمانی 10 دقیقه یکی پی دیگر رخ دادند. گفته می شود که انفجار اول انتحاری بوده که در مرکز تقسیم مواد کمکی برای بیجا شدگان رخ داد. انفجار دوم که بم جابجا شده بود زمان رخ داد که مردم برای کمک با سیب زدگان انفجار اولی جمع شده بودند. خالد عمرزه، یکی از افسران بلند رتبه پلیس در کوهات، خسارات انفجار دوم را بیشتر خوانده چنین اضافه نمود. وای میگوید خسارات از انفجار دوم زیادتر می باشد. تا هنوز راپور کشته شدن در حدود 30 تن آمده، مگر تعداد کشته شدگان بیشتر شده می تواند. اما شفاخانه ها در حال تداوی مجروحین هستند. این مرکز تقسیم مواد در روز قبل آغاز به کار نموده بود که بیجا شدگان در آن نامنویسی نموده مواد کمکی را به دست می آوردند. زخمی شدگان را به شفاخانه های نزدیک منتقل نمودند که وضعیت یک تعداد آنها وخیم خوانده شده است.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. پولندی ها امروز از قربانیان سانحه یک رئیس جمهوری آن کشور لخ کچنسکی در آن نیز کشته شده یاد بود کردند. در گزارش از جاوید نعیمی جزئیات را میشنوید.
زنگ در ساعت 8:56 دقیقه، درست یک هفته بعد از سقوط تیاره لخ کچنسکی با امراهانش، امروز در چهارراه مرکزی وارسا به صدا درآمد. ده ها هزار تن از مردم پولند امروز برای ادای احترام به لخ کچنسکی، همسرش ماریا و 94 قربانی دیگر شرکت کردند. در بخش از این چهارراه تصاویر سیاه و سفید تمامی قربانیان به چشم می‌خوردند. در این مراسم یروسلاف کچنسکی، برادر دوگانگی رئیس جمهور لخ کچنسکی و صدر اعظم سابق آن کشور شرکت داشت. بر رسم احترام به قربانیان، فیرهای هوایی هم از سوی سربازان پولندی در این مراسم صورت گرفت. هل! رئیس جمهور پولند با همسر و تعداد از مقامات ارشد این کشور به خاطر شرکت در مراسم یادبود از قربانیان حادثه 70 سال پیش به روسیه می رفتند. هزاران سرباز پولندی در جریان جنگ دوم جهانی از سوی استخبارات شوروی سابق درست در نزدیکی منطقه کشته شدند که طیاره لخکچینسکی هفته گذشته در آنجا سقوط کرد. برونیسلاف کومروفسکی سرپرست ریاست جمهوری پولند بعد از سقوط طیاره رئیس جمهور لخکچینسکی و امراهانش گفت که کشورش در عین موقعیت برای دومین بار حادثه فراموش ناشدنی را تجربه کرد. دونالد توسک صدر اعظم پولند در مراسم امروز یادبود از قربانیان حادثه هفته پیش گفت بعد از جنگ دوم جهانی این بزرگترین فاجعه در کشورش به حساب می آید. قرار است مراسم به خاک سپاری لخکچینسکی و همسرش فردا برگزار شود، اما بنابر موجودیت ابر آتش فشانی که فضای اروپا را فرا گرفته، پروازها در اروپا با مشکلات زیاد روبرو است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفتند که در مراسم فردا شرکت خواهند کرد، اما نمایندگان هند، ژاپن، کره جنوبی، مکزیکو، نیوزیلند و پاکستان سفرهای خود به پولند را لغو کردند.
و رسیده به پایانی مجله خبری. ساعت 7 فردا صبح بازم روی همین موج چشم برایتان خواهیم بود. تا آن دم امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک امانه امیرزای شما را به خداوند می‌سپاریم. شب خوش و خواب راحت.